السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو د دې خبری مجلې کوربایم لومړی لاند خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د دوو نورو خبریالانو د نیول کېدو خبر ورکوي د دې مرکز په خپله ویبپاڼه لیکلي د ګردش اطلاعاتي اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدي پرون د جنوري په 19مه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې دوو خبریالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه یې کړې جواد رسولی د ګردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدي مسؤول مدیر و د اژانس روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی د سازمان په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس نوم اسلام امان الدینی ښودلی دی خبر پاڼه زیاتوي چې 19 کلن امان الدینی د عمدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بې پرې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه د پلازمینه نه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی د افغان وګړي د قضیه په اړه یوې باخبر سرچینې د سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و د سرچینې په وینا نوموړی چې په یو ورغني شرکت کې د ساتونکي په توګه دنده مخته وړه یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې وروسته هغه وژلی و یو شمېر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د عمدي قتل د درجو نشتون د دې سبب کېږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسما نه دی اعلان شوی د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستانه په یو چارتر الوتکه کې د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانان په خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږویشت سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه دا هیواد لږ تر لږه څلوېښت زره زیانګالو افغانانو ته د هر کلي هدف ته رسېدلی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتو لیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پرونۍ غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه وشوه د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ایران د سېشنبې په شپه د جنوري په 14مه د پاکستان په خبرې کې پر هغو مرکزونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د پنجشنبې پر ورځ د ایران په قلمرو دننه د دوی قوله د وسلوالو مرکزونه پراخه کړل پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بلل او ویلي دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د سندو اجازه نه ده ورکړل شوې او د فلمونو نامتو ډایریکټر جیمز ایوري غواړي چې په 19 کلنۍ کې افغانستان ته په 1980 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستعد فلم جوړ کړي ایوري به د خپل دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیت مخکې سوله ایز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي د ایوري پخوانی همکار ګیلز ګارنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډېر شاعرانه دی ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبي تصور له منځه تللی دی جیمز ایوري په 2018 کال کې چې 90 کلنو اسکار جایزه وګټله د ته دا جایزه ماته په خپل نوم غږ وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه تاسو ازادي رادیو ته غوږیست د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو دوام په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د ترخه په ګډون بیا لا بیل ترانزیټي لارې هم تړلې
در تاجکستان مولنه په ولاړ دي ازبکستان ولاړ دي قزاق ولاړ دي ایران د روسي مولنه په ولاړ دي پاکستان مولنه ولاړ دي افغانستان ولاړ دي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي
وختي داس ډاکټر مراجعه کړم ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نوې ترنګلتیا مخه ونیسي
در لحظې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن شنبه ده، د مرغومي دیر شمه او د جنوري شلمه نیټه. بیا هم خراغلی که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارۍ چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي ولاړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یوه اونۍ اوښته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤول چارواکي بېګانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارۍ چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لارۍ هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه ناڅه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوی لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مو دا هیله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي. هر څه چې کوي د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نوې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسې له زغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په چاودنه کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړ چې د چارواکو په خبره په عادل پنشیری هم مشهور دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې په روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنج شنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره دې دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د وایان سټیفن دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحد ایالاتونه هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تورې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران څوک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینې راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تېرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشې شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د یو سلونه وی کسانو د مړینې خبر ورکړل. د سازمان د ساري ناروغیو د خبرېدو په نوم یو راپور خپور کړ او پکې لیکلي دا کسان د افغانستان په سلور دیشو ولایتونو کې مړه شوي چې له دې شمېر 3.3 سلنه یې له 5 کلونه کم عمره ماشومان او تر 4.3 سلنه یې زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د صحي سکتور په اړه اندېښنه ښودلې وه او دا یې هم ویلي وو چې ډېر شمېر ځایونو کې د پخوا په پرتله د درملنې کچه خرابه شوې ده او تر څنګ یې د درملو نشتون هم اندېښمنوونکی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 3.3 سلنه زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان او تر 4.3 سلنه زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80 زره پېښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمېر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمېر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د 2 وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شو او د شدید تنفسي ناروغي له امله مړ شو.
زمانی که از پیش ډاکټر دوباره به خانه میامد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا پنځه لس دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در نمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټرو
کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریه د موسمي ورښتونو نشټوالی، سړه هوا او روغتي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلي هنریه ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایي که هر سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق، د بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورسال کې چې لا هم ایران او پاکستان د افغانانو جبري اخراج روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر له پسې وستو ته اندېښمنه ده. وایي دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویل د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېری ستانه شوي افغانان د سرپنا، کار او روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اوس له هغه چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړ تر اوسه یې له نیم میلیون زیات افغانان خپلې خاورې ته راستانه کړي دي. په همدې حال کې له ایران هم د افغانانو جبري اخراج په بېلابېلو ډولونو باندې روان دی او هره ورځ د افغانستان پولو ته له ایرانه افغانان راستول کېږي. جزئیات پرې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیاسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په دیارلسمه یو این ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو این ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډېری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوې کورنۍ هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې، وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه و او هم روز کار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وایستل. همدا اوس په جای نماز ناسته یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ، د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه و. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپرې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا له بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د یو شمېرو لنډیز اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خپره شوي پیغام په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې هبت الله اخندزاده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان نجونو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هیبت الله اخندزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړې ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې 3 میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړې دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثره میرمنې او ماشومان وو. فوربس وړاندې لیکي چې دې زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخله خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیان من کړل او د اکثرو زلزله ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلی دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغېزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یې یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې ساړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ډیره مننه چې ازادي رادیو واوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. ازادي رادیو سلیر وی ساعت نه یوازې چې تاسو په میډیم سپا یا منځنۍ سپا باندې اوري بلکې کول شي زموږ په پانه تام سره راخکارا کوي. دا ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعت زموږ په وی پانه باندې هم خبريږي. وخت ساسي د پیغامونو را رسیدلې بیرابل پیغامونه چې ساسي مشر را رسیدلې دي هغه در تخبرو خو یادونه کوم چې ساسي پیغامونه موږ سره هغه مشر علي کلیونه دی خبر شوی خوندې دي. ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولګي په هغه شمیر چې ساسي پیغامونو په پای کې خبريږي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابل خبرونه کې چې سلیر وی ساعت دي هغه تاسو ته خبرو کو. البته دغه شمیره د واتس اپ شمیره ده او هر کله کولای شي موږ ته خپل پیغام پرېږدي. دا هم ساسي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اله د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ژغ د ایرات د مسؤلو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن ماجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګان ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤلین چې د مایسې ویش څنګه کوي دغه د زموږ غوږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن ماجر کې ډېر ضعیفه خلک شته دغه نمایندګان ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توجه کوي خپل ځانو ته کارټوي نو هغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤلو خلکو تر غوږه پورې.
عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې دمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د دمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمېږي تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی را ورسېده. ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کې دغه سزي تر دي شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلې خانشین دي دي شو د ګرمسیل دي دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلې. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړ کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې موږ مسولین واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلروشت دوستو یو